آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
یوناما وای چې په افغانستان کې په جګړو کې د وجل شو ملکیانو شمیر اوس هم ډیر دی. اوباما وای د ایران سره د مذاکراتو او د امریکا د بارنی پالیسۍ په سر په امریکا کې ګوندونو به هدا باسونه کړي. او بنگلاديش یو اسلام پاله مشر محمد قمر الزمان د بشر په ضد جنایاتو په تور اعدام کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هلا چې روغ جوړی. په کابل کې د میلون جام په نوم د کرکټ د شلوریز سیالیو یو تجارتي ټورنمنت روان دی، او داسې تم کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به نن د یکشنبې په ورځ د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست لپاره خپل ځان کاندید کړي. دغه رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خلیل خان او زنسرانه یوسفزی درته خبرونه وړاندې کوو.
یوناما وایي چې په افغانستان کې په جګړو کې د وژل شوو ملکیانو شمیر اوس هم ډیر دی. د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما په خبر پاڼه کې راغلی دی چې د 2015 کال د لومړیو درو میاشتو ارقام شي چې ځمکني جګړې د ملکي ترافاتو لوی عامل دی. یوناما ویلي دی چې د رواني سبي په لومړیو درو میاشتو کې 655 ملکیان وژل شوي دي او 1155 کسان ټپیان شوي دي. دغه شمیر بیا د 2014 کال په پرتله 2% راکمې شوي دي. د یوناما په رپورټ کې ویل شوي دي چې درې بیا فیصد ملکي تلفاتو مسولیت د هغو ډلو چې یوناما ورته د دولت ضد عناصر ویلي په غاړه دي. یوناما ویلي دي چې د تلفاتو 44% مسولیت یې د دولتي ځواکونو په غاړه دی. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د ملکي تلفاتو دوهم لوی عامل چاودونکي مواد دي. یوناما ویلي دي چې 2015 کال په لومړیو درو میاشتو کې 410 ملکیان په چاودونو کې وژل شوي دي. د ملکیانو د تلفاتو درایم عامل د افرادو کستی وژل یا ترور دی چې طالبان یې په سلو کې 48% مسولیت پیشو مسولیت په غاړه اخیستی دي. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې یوناما د بشري حقوقو ډلې مشر ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د طالبانو نه غوښتي دي چې په هغو کسانو دې برید ونه کړي چې په مستقیمه توګه په جګړو کې دخیل نه دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې هغه کسان چې په مستقیمه توګه په جګړو کې برخه نه لري ملکیان دي او نړیوال قوانین د جګړې د ټولو اړخونو نه غواړي چې په ملکیانو دي بریدونه نه کوي او د ملکیانو بریدونه د جګړې د جنایاتو معادل ګڼل کیږي.
بل پلو ته د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د وسلوالو مخالفینو په تلفاتو کې 15 په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دې کال د سپرلي له پیل سره افغان امنیتي ځواکونو په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی. صدیقي ادعا وکړه د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ذوالفقار په عملیاتو کې په سلګونو وسلوال وژل شوي دي. که څه هم یوناما په خپل رپورټ کې ویلي چې په ځمکنیو جګړو کې د ملکیانو تلفات ډېر شوي دي، خو صدیقي وویل چې د ذوالفقار په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ جوبله نه ده غوښتې. هغه وویل
ذوالفقار هغه یو عملیاتو چې په هغه کې ملکي تلفات هیڅ نه ول، او هغه کسان هم چې زخمي شوي ول هغوی د امنیتي ځواکونو لخوا شفخانو ته رسول شوي دي. نو د امنیتی ځواکونو تلفات دا متاسفانه زه پالیسی نه لرم چې تاسو سره دا شریک کړم چې څومره تلفات درلود، اما دشمن په تناسب ډیر ټیټ تلفات مونږ په دې عملیاتو کې درلود.
صدیقي د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د جګړو رپورټونه تایید کړه.
د پکتیا د مدخیلو په ولسوالۍ کې په یو کور د راکټ د لګیدو په نتیجه کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوي دي او وکسان چې څلورې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د پکتیا د والی مرستیال عبدالولي صحیح امریکا ژغ ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د مدخیلو د ولسوالۍ د سنخیلو په کلي کې حمال وسوه چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان یار خان پر کور راکټ ولګېدی. دغه قمندان په خپله څو ورځې له مخې د سړک د غاړې د من په چاودنه کې وژل شوی و.
په کونړ کې په هوایي برید کې درې کسان وژل شوي دي. د کونړ د امنیه کمانډان ملپال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل چې نن سهار 6 بجې د ماڼوګي په ولسوالۍ کې بې پیلټ الوتکې د طالبانو په یو ډلې برید وکړو چې د یو طالبانو د یو کمانډان په ګډون درې تنه وژل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په لغمان کې وسلوالو یو کلینیک وزلې دي. چارواکي وایي چې دا کلینیک تیر شپه 3 بجې د لنګر ولسوالۍ په کندخیل کندګول سیمه کې وسوځول شوی دي. د والی وایي سره دي ځواک امریکا ژغته وویل چې دا کلینیک له وسخه تر ونیم زر خلکو ته لپاره خدمات برابرول او د ورځې په وسط 50 مریضان پکې تداوي کېدل. دا په کول د طالبان لخوا د کلینیک د طالبان لخوا وسوځول شوی دي. خو تر اوسه د کلینیک د سپیدو مسولیت چا نه دی منلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. ورته دا مورګو اوباما وايي د ایران سره د مذاکرات او د امریکا د بهرنی پالیسۍ په سر په امریکا کې ګوندونه به حد باسونه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې داسې باید نه وشوي. هغه د خبرو پورن په پاناما کې د امریکا د قاری د هوادو په غونډ کې په خبري کانفرنس کې وکړه. هغه وویل چې دا اوري چې د کانګرس ځینې غړي لکه جمهوریت غوښتن کې ګون سناتور جان مکین دا وایي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران سره د موافقې په تړاو د ایران د مشر په پرتله لګ باور ورباندې کېدې شي. ولسمشر اوباما وویل چې د غبیا هغه سدي چې یو اړخیزه قضاوت خایي. هغه وایي چې موږ دا کار هغه وخت ولید چې اته سلویخ سناتورانو د ایران مشر چې دوی په خپل ویلي چې باید باور ورباندې ونه شي او ټول بیا هغه ته په یو لیک کې خبرداري ورکوي چې د امریکا په حکومت باور ونه کړي. جمهور رئیس وویل چې هغه اوس هم پوره خوشبین دی چې د ایران سره دا موافقه به ایران د دین راوګرځوي چې اټومي وسلې جوړې کړي. اوباما وویل چې کچېر د جون د میاشتې تر پای د ایران سره یو جامع موافقتنامه ونه شي نو امریکا کولای شي چې د خبرونو په شا شي.
توکو کې چې هیلری کلینټن باندې د شنبه پورې په رسمي توګه د امریکا د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې درېدل اعلان کړی. هغه منابو چې دا غېده د پلان په اړه معلومات لري رسنوي ته ویلي چې د امریکا په خوانی د بارنیو چار وزیر به د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشۍ لپاره ځان کاندیدول د انټرنیټ د یوې ویډیو د لاري په ټولنیز رسنوي کې چې بخبرسي اعلان وکړي. هغه دا هم ویلي دي چې دا غېده ورسته به هیلری کلینټن د یاوا او نی همشار سیمو ته ورسی چې د لومړی درای اچونې د لپاره مهم کړل کیږي. دا به د ولسمشری د لپاره د هیلری کلینټن دوه ماتوي. هغه په 2008 کال کې هغه مهال ناکام وسو چې شاغلی اوباما د ډیموکرات ګوند لخوا نوماندیدل وګټل او بیا ورسته ولسمشر انتخاب شو. دا فکر کې چې شاغلی کلینټن دا ځلې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماندیدل ته زیات چانس لري. کچېری هغه انتخاب سي نو دا به د پخوانی ولسمشر میرمن به د امریکا لومړی شزینه ولسمشر وي. د جمهور غوښتونکو ګوند لخوا بیا سناتور ټیټ کروز او ران پال هم د نیت سرګند کړي چې دوی به د خپل ګوند لخوا نوماندیدل د پاره خپلې هڅې وکړي او د غرا سناتور مارکو روبیو په اړه هم داسې فکر کوي چې هغه په دې کتار کې ور شامل شي.
بنگلاديش او اسلام پال مشر محمد قمر زمان د بشر په ضد جنایتو په تور اعدام کړی دی. په محمد قمر زمان دا تورو چې په 1901 کال کې د پاکستان سره د بنگلاديش د خپلواکۍ په جګړې کې جنایات ترسره کړی وو. د شنبه پورز هغه مهال چې دریش په تکرار محمد قمر زمان اعدام کیده نو د ډاکې د مرکزی بندخانه په شاوخوا کې ټینګ امنیت نیول شو. د زندان یو لور پوری چارواکي فرمان علي پرون د شنبه پورز د پایتخت ډاکې د مرکزی زندان مخې ته خبري اعلان تو ویل چې قمر زمان په محلي وخت د شپې په 9:30 اعدام شوه. سارنوالانو ویل چې قمر زمان چې د بنگلاديش د جماعت اسلامي د ګوند مرستيالو په دې محکوم شو چې یو سل شل بي وسلې بزګراني وجلو. د پاکستان د ازادۍ د خستلو په نه همیاشتنی جګړې کې شاوخوا 3 میلیونه کسان وژل شوې دي. ملګرو ملتونو اروپای اتحادیې او د امریکا متحده ایالاتو د بنگلاديش په حکومت ټینګار کړو چې قمر زمان دې نه اعدامي ځکه چې ملګرو ملتونو ویلو چې د محاکمه کولو جریان پر نړیوالو معیارونو برابر نه و.
د جنوبی کوریا او لیبیای چارواکو ویلي چې نامعلوم وسلوالو کسانو نن د یک شنبه په ورځ په ترپولی کې د جنوبی کوریا په سفارت پرد کړی او دوه ساتونکو یې وژل دي. چارواکي وایي چې وسلوال کسان چې په یو موټر کې تیرېدل د سفارت په ودانۍ ډزې کړي دوه ساتونکو وژل او یو بل ټپي کړی دي. په سیول کې د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت میاند وایي چې د کوریا درې اتباع چې په سفارت کې هغه محل دننه وو چې دوه ډیپلوماټانو پکې شامل وو هغه ته کوم زیان نه رسیدلې. د وزارت چارواکي وویل چې جنوبی کوریا په دې فکر کوي چې خپل ډیپلوماټان د لیبیا څخه راوباسي. او راپورټونه وایي چې د اروپای اتحاد یونان ته د اپریل تر 6 منټه پوري وخت ورکړی دی چې د اصلاحاتو یو لیست چې د قبلو دو وړوي ورسپاري او هغه قبول سي نو دا غو پورونو ورسته کسبه چې د یورو د سکه د سیمي او د نړیوال وجهي صندوق لخوا وړاندې کیږي معلوم کړي. دا او خبرونه
نوریدم په تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. په کابل کې د ملیون جام په نوم د کرکټ د شل اوریزو سیالۍ او یو تجارتي ټورنمنت روان دی چې په دې کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي هم لوبيږي. موږ د دې سیالۍ د یو تن مسول سید حسرت سادات سره مرکه کړې چې تاسو یې اورو.
ملیون جام یا ملیون لیګ دغه سیالۍ ده چې دغه دریم اډیشن چې دغه دریم ځل باندې دغه سیالۍ پیل کیږي. دغه مخکې دوه ځلې مخکې هم شوه په کابل کې چې لومړی سیالۍ البته لومړی ټورنمنت په یو شخصي لوبغالي کې خوشبختانه د دویم او دریم ټورنمنت په البته کرکټ بورډ ای سی بی په کوم ګراوند چاره دی ای سی بی سره په هغه کې تر سره کیږي چې سکه له نسبت د نور سیزنونو څخه لکه ټیکنیکل تخنیک نگاه ناو د تیمونو په هر نگاه باندې ډېر په های سټنډرډ باندې جوړ شوی. په تمن کې په یو شخصي تلویزیون د لارې هم دا لوبي نشر کیږي.
دا د شل اوریزو لړۍ څنګه پر مخ ځي؟ د دې لوبي اول درجه او بیا ورسته نیمه پای لوبي فائنل دا څنګه تر سره کوي؟
اوبې سره دا لوبي دا اته تیمونو په دغه ټورنمنت کې برخه لري چې په دوه ګروپونو باندې وشل شوی چې ان اف سی ټایګر پکتیا مشران قندهار شاهان داوی اتلان او بل ګروپ کې چې د ایرو بازان د ننګرهار غازیان المصافي وارير او په ځمن کې افغان رینجر دی. دا د ګروپونو دی هر یو ګروپ خپل سره سیالي کې چې هر ګروپ خپل کې دوه لوبې وګټلې دی به ډایرکټ سیمی فائنل ته یا نیمه فائنل نیمه لوب ته کوالیفای کوي. روزانه دوه لوبې په غازی امان الله خان لوب کابل نړیوال لوبغالي
د دغه لوبي چې کیږي شلوريزي تجارتي هم دي او پیسې هم پکې شامل دي او لوبغړي هم د مختلفو ټیمونو یو بل سره مخامخ کیږي. د ملي ټیم لوبغړي په مختلفو ټیمونو باندې ورشل شوی دي. مجموع کې د افغانستان کرکټ ته څه ګټه رسیږي؟
لومړی ګټه خدای راځي اوس افغان ټیمو د فاست د شلوريزو کوالیفای سیالي پیل کیږي. لومړی ګټه دا راځي د سلیکشن یا غوروي کوم کمیټه هغه هم د لوب څخه د نزدیس فقط نه کوي د نزدیس خساره نزدیس لوبغاړي ګوري کېدای شي دته به دا ضرورت نه چې دوی کوم ټرایل یا کوم کیم جوړ کړي د ټیم د بول خاطر ما په ان کېدای شي په همدغه لوبغاړو په همدغه ټورنمنت کې په همدغه سیالۍ کې لوبغاړي غوړ شي. د ملون لیگ غلبت احمد معنی به دغه ما چې ډېر زیات ګټه دي. لومړی ګټه دا چې نوي لوبغاړي میدان ته راوځي. نوي لوبغاړي البته کرکټ بورډ ته مارشي کیږي. په زمين کې کرکټ بورډ ته ګټه اداره چې دا یو اقتصادي د اقتصاد په لور ډېر زیات ګټه رسیږي ځکه په دغه کې دا ټیکټونه چې ټیکټونه دي نیم تقریبا 500 یو سفری ټاکل شوی دی چې کرکټ بورډ اخلي او چې د خپل دغه شخص اخلي. نو اساسي ګټه اداره چې په دې کې کرکټ ته ډېر زیات وده کوي کېدای شي سږ کال یو ځل وشي کېدای شي کال کې بل وشي. همدغه شخصي سکتور والا چې کوم تجاران یا کوم شتمن خلک هغوی دې ته لیواله کیږي چې هغوی یو ټیم وروزي. لکه دا کچرته موږ د خپل ګاونډي هېوادونو ته وګورو د هغوی دغه داخلي کرکټ دا یا کرکټ څنګه پرمختګ کړی. مثال په توګه زه به هندستان ته وګورو چې هلته آی پی ایل په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک ویلري ډېر خلو به ډېر خلو بغاړي په کې راوځي. فکر نه کوم هندستان غوراوي کوم کمیټه چې دا هغه دا سوچ کوي چې زه باید سکینه ما او زه باید لوبغاړي پالو کوم زه باید لوبغاړي وګورم چې څنګه ټیم زه باید غوړه کوم. اوس چې زما په ان کې لري چې د آی پی ایل نه اتیا فیصد کار روان شي صرف د همدغه تجارتي سیالۍ د وجه نه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا ستم کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن بنن د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست لپاره ځان کاندید کړي. په مخکړي د میرمن کلینټن د کاندیدۍ د اعلان پاړه د رپورټ ته
هغه څه چې موږ یې د خپل راتلونکي ولسمشر په فکر کې لرل غواړو هغه څوک به وي چې په امریکایي فکر او تصور باندې پوخ باور ولري.
د میرمن کلینټن دوه جکپړو سلاکارانو ویلي چې د میرمن کلینټن انتخاباتي مبارزه بنن یکشنبې په رسمي توګه د ټولنیزو رسنیو لاري د هغې په یو ویډیوي پیغام پیل شي او اقتصادي مسؤلیت باید د کمپاین اساس جوړ کړي. تر دې دمه میرمن کلینټن یوازې همدومره څرګنده کړي چې څه شي اړی ایسته چې ځان کاندید کړي. وه کال پخوا هغه د یوې غوره کاندید په توګه مبارزه وکړه او سه کال به شاید تر پخوا کلکه مبارزه وکړي. د نظر پوښتنو په اوسط کې په دیموکراتانو کې مخکښ کس د میرمن هیلری کلینټن نه 50 نمرې شاته دی. د 2008 کال د جمهوری ریاست پخوانی کاندید یو ځل بیا په دغه مبارزه کې له څو لسیزو نه وروسته را څرګندیږي. هغه د جمهور رئیس د میرمن د یوې امریکایي سناتورې او د جمهور رئیس اوباما د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د مخکې نه په عامه افکارو کې را څرګنده شوې ده.
She was a formidable candidate.
هغه په 2008 کال کې یو قوي کاندید و. هغه په عمومي ټاکنو کې ځوان مهم عملاتړ و. هغه د امریکا د بهرنیو چارو یو فوق العاده وزیر و. هغه زما دوست ده. زه فکر کوم هغه به یو ډیر ښه ولسمشر وي.
د میرمن کلینټن ملاتړي فکر کوي چې په نیویارک کې به د دوی مسایلو ته پاملرنه وشي ځکه د هغې د کاندید کېدلو اټکل هلته په پراخه کچه کېدو.
هغه یوه نیا ده، یوه مور ده. هغه د سولې د مذاکراتو په میز په نړیوال ماحول کې د امریکایانو د پخلنځي په میز په موجودو ستونزو پوهیږي.
یو سیاسي څېړونکی چارلی کوک وایي د میرمن کلینټن د انتخاباتي مبارزې لپاره تر ټولو لویه ستونزه به د هغې پخوانی سابقه اوسي.
فکر کوم میرمن کلینټن به تر یو څه اندازې له خپل ځان سره مبارزه کوي. هغه باید دا څرګنده کړي چې د 21مې پیړۍ لپاره وړ او مطلوبه مشره ده.
په داسې حال کې چې میرمن کلینټن به د خپل دیموکرات ګوند د محدودو کاندیدانو له مخالفت سره مخامخ شي، بل لور ته د جمهوري غوښتونکو ګوند په سیاسي ډګر کې ګڼ شمېر کاندیدان قانونه مطرح کړي. تمه ده چې میرمن هیلری کلینټن د ټولنیزو رسنیو له لارې د اعلان نه وروسته د رایې ورکوونکو سره د مخامخ لیدنې لپاره د خپلې مبارزې په لړ کې مهمو ایالتونو ته ورشي. د ګوندي استازو او مخکښانو لخوا لومړۍ رایګیري چې د جمهوري ریاست لپاره به د دیموکرات ګوند کاندید ټاکي د 2014 میلادي کال د فبروري میاشت ورته ټاکل شوې ده. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن.
د اوونه تر او ورځی په اونیکی
د ازادي رادیو پیغام تاسو ته آشنا رادیو واشنگټن نه اوریدو. پرون د بلوچستان د کچ په سیمه کې شلتنه کارګر وجل شول چې مسولیت د بلوچستان د ازادي تحریک یا بی ال اف واخست. پاکستان د پوز ویاند ویل دي چې د بلوچستان په ورانی کې هند د بی ال اف مرسته کوي. بی ال اف دغه کسان ولی وجلی او د بلوچستان حالات ولی تر دې حد خراب شوی دی؟ موږ په کوټه کې د بلوچستان پونتون د تاریخ د مرکز رئیس کلیم الله بړیس نو پوښتنه نو هغه داسې ویل.
دغه چې د دې صوبې په بلوچستان سیمه کې چې کم مزاحمتي تحریک شروع شوی وو د نواب بوکتی د مرګ نو وروسته په داغه د مرګ نمبر کې هم په یو شکل او په بل شکل کې مزاحمتي تحریک وو. خو دې کې تیزی او زیاته په دې کې د ځوانانو ګډون وو او داغه د نواب بوکتی د مرګ نو وروسته شروع شو چې په صوبا کې خصوصا په بلوچستان سیمه کې چې کوم پنجابیان یا د فوج یا په اف سی کې یا لته چې کوم مزدور کار خلک وو هغه باندې د دې حمله روان وي او د نتیب لس کلو سره په صلاح او د خلک وژل شوی دي چې هغه حالت یا مجرم تللی یا حالت خپل سرکاري نوکری کوله. نو د تربت د پرون واقعیا هم د هغې تسلسل یو روان تسلسل و چې پکې بے ګناه شل مزدوران چې په شپې په یو بجا په کیمپ کې ودو دا حمله پر سوی و او پاره کې وژل شوی دي. نو بنیادی طور کم مزاحمتي دلته تنظیمان دي په مختلفو نامو باندې د بلوچو په مختلفو نامو باندې دلته کار کوي. هغه په وار وار باندې چې چیرې موقع پیدا کړي په بل معنی چې کم ایزي ټارګیټ وي چې هلته ډېر زیات سکیورټي نه مهیا و دا مزدورانو ته هغه باندې حمله کوي او داسې میسج دنیا ته ورکوي یا داسې خوف پیلاوي په دا ټوله سیمه کې چې دلته به چې کوم پنجابي دي یا ایون چې کوم د نورو صوبو څخه چې راغلي خلک وي یا که څه ډېر حده پورې چې خلک ملوث دي چې د دې په څو چې کوم خلک د سرکار سره دي یا په سرکاري کارو کې کومک کوي که هغه ډیم جوړوي که روډ جوړوي نو په دا خلکو حمله کوي چې دا هغه یقینا اثرات منفی وي او خلک انتهایی ځان په دغه علاقو کې تحفظ نه ورته وي او هغه ځان سکیور نه بولي.
د بلوچستان په پرونی پیښه کې د پاکستان پوز بیان راغلی دی چې هند باندې دغه تور دی چې هغوی پکې ککړ دي، نو هلته تاسو دغه تور څنګه بلی چې د هند واقع د بی ایل ایف سره په مستقیمه توګه مرسته کوي؟
داسې دی چې بار بار د دې مزاحمتي طریقو لخوا هم داسې بیانونه راغلي دي چې هغوی دا ویلي دي که چیرې د دنیا هر قوت سره طاقت سره دوی به کومک غواړي چې د پاکستانی فوج د پاکستانی فوج یا د دوی ادارو ته کار کوونکو باندې حمله کولو دپاره دوی د هر کومک ویلکم کړي او د هغه شراغلاسته کړي. نو دا خبره به زه وایم چې داسې حملې کول یقینا د یو طاقت بغیر ممکن نه ده.
دغه د بلوچستانو د ازادۍ تحریک یا بی ایل ای د دوی د عام بلوچ دي، عادي بلوچ په دوی کې دو څومره مقبول دي او په بلوچستان کې چې کوم پښتانه هم دي، دوی د دو په حق باندې کم نظر لري؟
عام ته دا ټول کامونه چې په پاکستان کې دي د مایسي یا هغه حق نه دی ورکول. نو بلوچ هم د هغې د دې پاکستان چې د اوسېدلو کوم وسایل چې د دوی لري په هغه باندې یقینا د دوی اختیار نه دی. د دوی چې کوم آبادي ده ټول بلوچ دلته صوبت کې د 30 لک زیات آبادي کا 80 لک راواخلي، نو نیم بلوچ دی، نو 30 لک بلوچ او دومره پراخ وطن لري، د وسایلو صدک لري. نن هم دی د غربت ژوند تېري، هم دغسې پښتون د غربت ژوند تېري. هغه مایوسي خو هغه چې کوم ځوانانو ته یا ولس ته چې د مزاحمت لپاره ډېره په اسانه توګه هغه دغه لارې ته تیار شي، په دې چې هغه پوهېږي چې ما ته حق نه دی ملاو شوی، ما ته روزګار نه دی ملاو شوی، نه لکه پرون شل کسه مزدوران وژل شوي دي. نو دا یقینا یو افسوسناک عمل خو دی او بې ګناه خلک وژل شوي دي. په دې باندې پکار دی دا مزاحمتي تحریک چې څوک چلوي په هغه غور وکړي او خپل ټارګیټ داسې شي دي چې هغه بې ګناه خلک یا مجذوبه خلک د دې اثر لاندې رانشي.
ډېره مننه ستاسو د وخت نه کلیم الله وړې صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ننګرهار ولایت کې میشتو اهلي هنود خپل مذهبي مراسم یا ویساک ومنځه. دغه مراسم درې ورځې دوام کوي چې نن یې لومړنۍ ورځ وه. زموږ همکار زبی الله غازی دغه مراسمو ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی.
دا په ختیز ولایت ننګرهار کې د میشتو اهلي هنود د مذهبي مراسم یو څنډه ده. دوی د جلال آباد ښار له مرکزی درمساله بیا د سرو رود ولسوالۍ تر سلطانپور چینو ورغلل او هلته خپل مذهبي کتاب او ترانې ویلې. د دغه خلکو عقیده دا ده چې لنن څخه 310 کال وړاندې د دوی و مذهبي مشر ګرو بابا نانک دغل تخپل لکړه وهلې او په برکت چینه راوتلې و. ننګرهار کې د میشتو اهل هنود ویان ډاکټر ارمیت سنگ د مراسمو په ځای کې خبريالانو ته وویل چې د لومړۍ ورځې نمانځنه هم دلته کیږي.
اول ورځ منګه دغه چینی تر ازو هغه چینی چې زمنګ بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغله او دغه چینی اوست دغه زمنګ د مذهبي اساساتو سره تړلې زايده.
د لوی خیمه لاندې راټول شو نږدې 300 خزو او نارینه اهل هنود خپل مذهبي کتاب او ترانو ته غوږیږي چې ور سره خبرګي د موسیقي زنیالي هم پکې غږیدلې. دغه خلک د مراسمو په لومړۍ ورځ د سلطانپور په چینو کې لامبي او وای زکه چې دغه وبد دوی لپاره خورا پاکی دي. د لومړۍ ورځې مراسم سهار په 9 بجو پیل او غرمه مهال د ډول لډنګ او نڅاو سره پای ته رسیږي. په ننګرهار کې شته ټول هندوان او سیکان وای مراسم له په خوا ډیر کم رنګ شوې دي.
زموږه مراسم په خانه وختونو کې 15 ورځې بیا د وره ورځې پورې راغلو. اوس د نفوس کموال له وجې زموږه مراسم راغل د 3 ورځې پورې. خو نن چې موږ دلته راغلی یاستو موږ د خپل د اختر منځل لپاره راغلی یاستو، دلته د دواله لپاره راغلی یاستو. دا موږ لپاره ډیر پاک زیاده ډیر زیارت زیاده موږ لپاره زه باوانان سب زیارت دیم دا
وی به سبا او بل سبا په درمسال کې خپل مراسم مانځي او سبانه ورځ به یو شمیر دولتي چارواکو مسلمانانو ته میلمستیا هم برابرای اوس مال په ننګرهار کې د اندوانو سیکانو اله 200 کورنۍ میشتې دي چې په باور یې لاګن ستونزو سره مخامخ دي امون سنگ چې ډیر عمر د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې تیر کړي
مشکلاتونه دغه موږ سره اله مشکلات ډیر ده قلم موږ سره ډیر مشکلات دي متبونه موږ سره ډیر مشکلات دي امنیتي وزل چې زمکه غضب شوی مثال په تور کورونه غضب شوی د هغه ډیر مشکلات دي هم ځکه نور مشکلاتونه د دنیا ډیر دي موږ سره
په خوانیو کلونو کې د میشتو اندوانو او سیکانو شمیر زرګونو ته رسیدا او په دغه مراسمو کې به لسګونه ظلمو ته ودونه هم کول خو اوسې غنی کورنۍ له افغانستانه نور هیوادونو ته وتلې دي میشت اهلی هنود وایي کده ژوند اچاري په همدغه حالت پاتې وینو غنی کورنۍ بل دې سیمې خپل کړي ان نور هیوادونو ته یوسي ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو درنو اوریدونکو د خبرو اترو گفتو شنود د نن شپې په خبرونه کې په افغانستان کې د بانکداري په اړه بحث کوو تاسو د افغانستان په بانکونو سمره ډاډ لري او سر ډول راکړه ورکړه ورسره لري کولای شئ خپلې پوښتنې د فیسبوک په پاڼه باندې ولیکئ او وروسته خبرونې ته زنګ هم ووهئ قربانا اشک الله رحیم زوی او هاشم حبیب زاده دي اوس د مهمو خبرونو سرټکی لرو
یونما وایي چې په افغانستان کې په جګړو کې د وژل شوو ملکیانو شمیر اوس هم ډیر دی د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونما په خبرپاڼه کې راغلي چې 2015 کال د لومړیو درو میاشتو ورکام شوی چې ځمکنۍ جګړې د ملکي تلفاتو لوی عامل دی بل په لپته د کورنیو چار وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله 6 کال د وسلوالو مخالفینو په تلفاتو کې 50 یا په سلو کې زیاتوالی راغلی دی په کونړ کې په هوایي برید کې درې کسان وژل شوي دي د کونړ د امنیه قمندان مل پاسوال حبیب عبدالحبیب سید خیل امریکا ژغت ول چنن سهار شپږ بجې د ماڑوګي په ورسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې د طالبانو په یو ډله برید وکړ چې د یو د طالبانو یو کمانډان په ګډون درې تنه وژل شول توقع کې چې هیلری کلینټن به نن د یک شنبه په ورځ په رسمي توګه د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې درېدل اعلان کړي بنگلاديش یو اسلام پال مشر محمد کمر زمان د بشر پر ضد د جنایاتو په تور اعدام کړی دی په محمد کمر زمان باندې دا تور وو چې په 1971 کال کې د پاکستان سره د بنگلاديش د خپلواکۍ په جګړه کې جنایات ترسره کړی دي اوباما وایي چې د ایران سره د مذاکراتو او د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ پر سر په امریکا کې ګوندونو بې حده بحثونه وکړل د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې داسې باید نه وسوي هغه دا خبره پرون د پانامې په پانامې کې د امریکا د کاري د هیوادونو په غونډه کې په خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه د جنوبي کوریا او لیبای چارواکو چې نامعلوم وسلوالو کسانو ولې چې نامعلوم وسلوالو کسانو د یک شنبه په ورځ په تریپولی کې د جنوبي کوریا په سفارت برید کړی او دوه ساتونکي وژل دي راپورټونه وایي چې اروپایي اتحاد یونان ته د اپریل تر 6 مینیټې پورې وخت ورکړی چې د اصلاحاتو یو لیست چې د قبلېدو وړ وي ور وسپاري او که هغه قبول شي نو داغو پورونو ورسته کیس به چې د یورو د سکې د سیمې او نړیوال وجهي صندوق لخوا وروړاندې کیږي معلوم کړی شي
ترن اوریدونکو د خبرو اترو گفتو شنود د نن شپې په خبرونه کې په افغانستان کې د بانکداري په اړه بحث کوو تاسو د افغانستان په بانکونو سمره ډاډ لري او څه ډول راکړه ورکړه ورسره کوي کولی شئ پوښتنې د فیسبوک په پاڼه ولیکئ یا خبرونې ته نیم ساعت وروسته زنګ ووایئ اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته د تازه رپورټونو خبرونه لپاره غوږ پاتې شئ